Radio. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د امریکا غږ آشنا راډیو له همکارانو مننه کوو او د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. د نن ورځې خبرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې او خبري مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو. دا جنوبی شمالي سرچینې وایي تمه ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه افغانستان ته راستون شي. افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې بدلون راولي. او په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې پیل شوې چې اسرائیل لخوا په الاقصی جومات کې د نصب شو امنیتي وسایلو له لرې کولو وروسته زرګونه مسلمانانو د لمانځه لپاره هجوم وروړ. بشپړ خبرونه واوري. افغان حکومت هیله مند دی چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غني پرون په هلمند ولایت کې په یوه وینا کې وویل چې ډېر زر به د شپږ سوه اتیا میلیونه ډالرو په لګولو سره د هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. دا ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد پرون ازادي راډیو ته وویل د دې پیسو په لګښت سره هوایي ځواک ته نوي هلیکوپټر او جنگي الوتکې ورکول کیږي چې د ده په وینا په تعرسي او تهاجمي عملیاتو کې په تر ډېره له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تېره اونۍ ویل پلان دا دی چې په راروانو څلورو کلونو کې د اووه میلیاردو ډالرو په لګښت افغان هوایي ځواک د عملي روزنې تر څنګ په نویو الوتکو او تجهیزاتو سنبال شي. دا جنبش ملي د ګوند سرچینې وایي تمه ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه هیواد ته ستون شي. دا جنبش ویان بشیر احمد تینج تېره شپه ازادي راډیو ته وویل هیواد ته د ښاغلي دوستم له راستنېدو وروسته به د افغانستان د ژغورنې لپاره ائتلاف هم رسما خپل موجودیت اعلان کړي.
ما در تلاش تدابیر و به این بازگشت شان هستیم، آمادگی
های خود را خغل تنج وایی مقدودوی درستان دول پارا در تیاره و حس که و تیاری مهم نیولی دی هغا با پا یوه و نیاله سورزو که کابل تراشی و دا غل را تک سرا با مقدنوی تلاف کار هم پایل کرو. دا دوستم پا مشهی دا جنبش ملی دا تا محمد نور و صلاح الدین ربانی پا مشهی جمعیت اسلامی و دا محمد محقق پا مشهی دا وحدت اسلامی گندونو ترمنز دا اتلاف خبر نشدی و میاش مخکی خبر شو. دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سیمایزو ګواښونو د لمنځوړلو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه همکاري مهمه بولي. دا ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون خپور راغلی چې حنیف اتمر او سادات اونال پرون په کابل کې په خپل کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې دواړو چارواکو د دولتونو ترمنځ د لوړې کچې د همکارۍ له لارې د دې ګواښونو د لمنځوړلو پر اهمیت ټینګار وکړ. په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې پیل شوې چې د اسرائیل لخوا په الاقصی جومات کې د نصب شو امنیتي وسایلو له لرې کولو وروسته زرګونو مسلمانانو د لمانځه لپاره هجوم راوړ. دا ساحه هم مسلمانان او هم یهودان سپېڅلې ګڼي. د اسرائیلي پولیسو اوښکې بهونکي ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې او فلسطینیانو د جومات د احاطې دیوالونه په کاڼو وویشتل. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې لږ تر لږه 113 فلسطینیان په دې نښتو کې ټپیان شوي دي. په بیت المقدس کې کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې د جولای په 14 نیټه په بیت المقدس کې د دوو اسرائیلي پولیسو د وشل کېدو په دوام اسرائیلو په الاقصی جومات کې د امنیتي وسایلو د نصب په ګډون امنیتي تدابیر زیات کړل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ایران راکټي ازموینه هغه پارونکي اقدام او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړه لیک او د ایران د اټومي موافقې له موادو څخه سرغړونه بللې. دا دولتي رسنیو د ریپورټونو لمخې ایران پرون هغه راکټ وتوغاو چې د مځکې مدار ته د یو سټلایټ د وړلو قابلیت لري. خبر زیاتوي چې د سیمر خپلوم راکټ د مځکې د مدار 1500 کیلومتر واټن ته تر 250 کیلوګرامه پورې د سټلایټ وړلو وړتیا لري. دا بهرنیو چارو وزارت ویان دی هتر ناوریت پرون په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویل امریکا دې اقدام ته د بالستیک توغندوی د جوړولو دوام په سترګه ګوري او باور لري چې دا زموینه د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې له اصولو څخه سرغړونه ده. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیا او ارمنستان د ګډو پوځي کتو د جوړولو قانون توشي کړ. دا قانون چې خغلی پوتین پرون لاسلیک کړ د کرملین په رسمي ویبپاڼه خپور شو. د دې قانون بنسټ هغه موافقه ده چې په نومبر میاشت کې په مسکو کې لاسلیک او د روان جولای میاشت په پیل کې د روسیې د پارلمان د دواړو جرګو دولتي دوما او د فدراسیون شورا تصویب کړه. په دې قانون کې ویل شوي چې د دې نوښت هدف د روسیا او ارمنستان او په قفقاز سیمه کې د امنیت ټینګول دي. روسیا او ارمنستان له قزاقستان، تاجکستان او بیلاروس سره یو ځای د ډلهییز امنیت د تړون په ټولنه کې غړیتوب لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د کنزاس جمهوري غوښتونکي والي سام براون کې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره د سفیر پر دنده وګماره. که د سنا لخوا تایید شي 60 کلن براون بیک به د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړۍ د مذهبي ازادیو د څانګې مشر شي. دا څانګه په ټوله نړۍ کې د مذهب په خاطر د خلکو د ځورونې او تبعیض پر مسایلو څارنه کوي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو .com کې کتلی شئ. پلان دی په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په روسي افغان حکومت هیله لري د هیواد د هوایي وخت په وړ کول لپاره نوې هڅې په دوستوال مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. په همدې موضوع پرون په هلمند کې د ولسمشر د څرګندونو حال هم درکو. دا په موري چې د امریکا د پوځ سرچینې وایي د سوریې د رژیم یوې وسلوالې مخالفې ډلې چې متحده ایالات ملاتړ کوي له اسلامي دولت ډلې یادایش څخه د رقه خار نشتې نمایي سیمې نیولې دي. دا به د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې درته خپور کړو. که وختو د افغانستان لپاره ځینې نور رپورټونه هم لرو. له دې موام خبرو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي د ژوند رنګونه هم لرو او ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راغلي. افغان حکومت هیله لري چې د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړي کول لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو هڅې په دې وروستیو کې چټکې شوې او ولسمشر اشرف غني پرون هلمند ولایت ته د سفر پر مهال د دې ځواک د پیاوړي کولو لپاره د خراسیاتو پیسو د ځانګړي کولو خبر ورکړ. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان حکومت وایي چې د هیواد د هوایي ځواک د عصري کولو لپاره سلګونه میلیونه ډالر ځانګړي شوي او د دې ځواک د پیاوړي کولو نوې هڅې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غني پرون هلمند ولایت ته د سفر په ترڅ کې په خپله وینا کې د هیواد د هوایي ځواک د تجهیز لپاره د هڅو د پیل خبره وکړه او ویل چې ډیر ژر به د 680 میلیون ډالرو په لګولو سره د هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوایي ځواک پیاوړتیا به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو له بریا سره ډیره مرسته وکړي.
افغانستان هوایي ځواک ته خاک هلیکوپټر ورکول شي جنګي تیاری دي. نو دا به هغه ضرورتونه پوره کړي هغه لاسراوړنه چې زموږ دفاعي ځواکونه په ډېر مېړانه ترلاسه کوي هره ورځ لاسراوړنه لري. دا به د هغو سره څو چنده ډېرې مرسته وکړي. یعنې نه یوازې چې زموږ د وخت په کمښت کې بلکې زموږ د تعرض او تهاجمي حالت کې به ډېره مرسته زموږ سره وکړي.
د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان هوایي ځواک د ترېننګ د برخې قومندان بریډ جنرال فلیپ سټیوارت تیره اونۍ رویټرز خبری آژانس ته وویل پلان دا دی چې پر روانو څلورو کلونو کې به د 1 میلیارد ډالرو په لګښت د افغانستان هوایي ځواک د عملی روزنې ترڅنګ په نویو الوتکو او تجهیزاتو سنبال شي. افغان ځواکونه پر روانو جګړو کې تر ډیره د ناټو پر هوایي ملاتړ متکی دي، خو په هغو هوایي عملیاتو کې چې د افغانستان اوسنۍ هوایي ځواک یې کوي تر ډیره له پخوانیو روسي هلیکوپټرو او سوپر توکانو کوچنیو جنگی الوتکو څخه کار اخیستل کیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په پام کې ده چې د می ولس روسي هلیکوپټرو پر ځای چې ترمیم یې ګران دی افغان هوایي ځواک ته بلاک هاک امریکایی هلیکوپټر ورکړل شي او همداراز د الوتنو او د الوتکو د ترمیم او مراقبت د چارو لپاره به نوي کسان وروزل شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکمو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو خبره کړې ده. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي خپل وړاندیزونه او د سیمې ستونزې به ولسمشر سره شریکې کړي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر ژمنه کړې چې د هلمند ولایت ستونزو ته به رسیدنه وکړي. ولسمشر غنی د پنجشنبې په سهار له یو شمېر امنیتي مسؤلینو سره د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په لید هغه ولایت ته ولاړ. د امنیتي چارو پوهان د هلمند روان وضعیت ته په کتو سره دغه سفر هر پلوه ضروری او ګټور بولی. په اړه یې خان محمد سیند رپورت لري.
خو حکومت ولی امنیتی وضعیت ته پاملرنه په عملیاتو کې د امنیتی مسؤلینو پر خو اجراتو ټینګه او د ملکی خلکو ژوند ته توجه هغه وړاندیزونه دي چې د هلمند سیمه ییزو چارواکو ولسمشر ته کړی دی. د هلمند والی ویان عمر زواک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی د هلمند د سیمیزو چارواکو د وړاندیزونو تر اوریدو وروسته ژمنه وکړه چې د شته ستونزو هواری ته به لارې ولټول شي.
کوم وړاندیزونه چې د ښې حکومتوالۍ او همدارنګه د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره ولسمشر ته وشول، ولسمشر ورته مثبت ځواب ووایه. همدارنګه په عملیاتو کې د امنیتي مسؤلینو پر ښو اجراتو ټینګار وشو.
خاغلی ځواک وایي ولسمشر هلمند ته د سفر پر مهال د وژل شو امنیتي او دفاعي منصوبینو کورنیو هغوی چې په پیښو کې زیانمن شوي هم ولیدل او خواخوږي ورسره وښوده. د هلمند سیمه ییز چارواکي دغه ولایت ته د ولسمشر غنی سفر د امنیتي وضعیت د ښه کولو په برخه کې اغیزمن ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ د امریکایي ځواکونو په یوې هوایي حمله کې د یاد ولایت د ګرشک ولسوالۍ د یوې پوستې 12 پولیسان ووژل شول. تر یادې پیښې وروسته د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان وایي چې د هلمند ولایت روان امنیتي وضعیت ته په کتو سره سیمې ته د ولسمشر غنی سفر ګټور دی او ښې پایلې به ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
په دا اوسني حالاتو کې چې په هلمند کې نظامي وضع او حتی سیاسي وضع تر ډېره بریده پرې کړکېچنه ده، د ولسمشر تګ و هلمند ته ډېر اړین و او ډېر پر ځای باندې سفر دی. کېدای سي چې هغه ناخوالې چې په هلمند کې شتون لري څه په نظامي برخه کې دي او څه په ملکي اداراتو کې دي و هغه ته خاص پاملرنه وکړي.
خاغلی عارض وایي حکومتي مسؤلین باید د هلمند د امنیت د ټینګښت لپاره سیمې ته په تجهیزاتو سنبال نور ځواکونه هم ورولیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان عملاً په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او ورته نقشې او استخباراتي معلومات چمتو کوي. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې تروریستي ډلې د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان په ملاتړ هڅې کوي چې روان کال یو شمېر ولایتونه سقوط کړي او نامنی پراخه کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان د تروریستي ډلو په ځانګړې ډول د طالبانو لوی مرسته کوونکی دی او ورته نقشې او استخباراتي معلومات چمتو کوي. هغه وایي له بده مرغه افغانستان اوس په یو سرتاسري جګړې کې ښکېل دی. لږ تر لږه شل تروریستي ډلې پکې جنګیږي. د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول د پاکستان استخبارات له دغو ډلو ملاتړ کوي، نقشې او استخباراتي معلومات ورته چمتو کوي او روزي. ښاغلی فیصل وایي چې افغان ځواکونه په جګړه کې بریالي دي او اجازه به ورنه کړي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې خپلو هدفونو ته ورسیږي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې پاکستان او طالبانو ته د سولې لاس اوږد کړ، خو دواړو یې وړاندیز رد کړ او جګړې کې ښکېل شول. محمد اشرف خانی ویلی افغانستان له خپل موقعیت څخه په استفادې له ګاونډیو هیوادونو سره وصل کیږي او دا محل منځنۍ آسیا د افغانستان یو لوی سوداګریز ملګری دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت په دا شان څرګندولو سره غواړي د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي نړیوالو ته د داسې څرګندونو لومړی پیغام دا دی، هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده تر شا یې د سیمې لوی قدرتونه او د پاکستان استخبارات دي. افغان حکومت له دې لارې غواړي چې د نړیوالې ټولنې مرستې ترلاسه کړي او دوهم پیغام یې افغانانو ته دا دی چې تاسې په افغان ځواکونو ډاډمن اوسي او دوی له تاسې ملاتړ کوي. که څه هم اجرایه ریاست ټینګار کوي چې په روانه جګړه کې افغان ځواکونه بریالي دي، خو د چارو کارپوهان وایي د هر څه هغه وخت امکان لري چې په افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو کې پراخ اصلاحات رامنځته سي او په بشپړې همغږۍ سره خپل کارونه مخته یوسي.
دوستانو وړاندې په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوریدلی شئ چې د افغانستان د مدني ټولنو استازي وایي د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون د اصلاح لپاره یې طرحه حکومت ته استولې ده. همدارنګه به دا هم واوري چې د امریکا د پوځ سرچینې وایي د سوریې د رژیم یوې وسلوالې مخالفې ډلې چې متحده ایالات ملاتړ کوي له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د روکه ښار نږدې نمایي سیمې نیولې دي. دا شوند رنگونه هم لرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
د افغانستان په اړه ځینو غربي مطبوعاتو بیلابیلې تبصرې کړې دي. اتلانتیک مجلې په یو مطلب کې لیکلي چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو په یوه وروستۍ حمله کې د افغان پوځیانو وژنې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو زیانمننه ښکاره کوي. د افغانستان دفاع وزارت منلي چې شپږویشت افغان پوځیان د سه شنبې په شپه په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو مرکز د طالبانو په برید سره ووژل شول او دیارلس نورې هم ژوبل شول، خو مخالفینو ته بیا تر دې څو واره زیاته مرګ ژوبله واوښته، یعنې شاوخوا اتیا تنه یې مړه او ټپیان. دی مجلې د لانګوار ژورنال د مسؤل مدیر بیل روجو په حواله لیکلي چې طالبانو په دې وروستیو کې افغان پوځیان د فاریاب، غور او پکتیا له ځینو ولسوالیو وتلو ته اړ ایستل، خو افغان پوځیان وایي د فاریاب کوهستان ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې او د پکتیا په جانیخیلو او د غور په تیوري کې د مخالفینو د ځپلو لپاره په کلک هوډ مخته روان دي. اتلانتیک مجلې ویلي د طالبانو لخوا د حملو زور اخیستلو او د داعش حضور په افغان ولسمشر د نظم د بیا ټینګښت او د قانون د حاکمیت په برخه کې فشارونه زیات کړي دي. د مجلې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اوس وخت د خپلو سیالانو او هغو کسانو له لوري تر فشار لاندې نیول شوی چې په خوا یې ترې ملاتړ هم کاوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د کندهار ولایت په یو پوځي مرکز د طالبانو وروستۍ حملې ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې د یو امنیتي مقام په حواله لیکلي چې په دې حملې کې چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې شوې د افغان پوځ 9 سرتیري وژل شوي او دیارلس نورې ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د شپږویشتو سرتیرو وژنه تایید کړې، خو وایي شاوخوا اتیا طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کندهار ولایتي شورا د یو غړي محمد یونس یونسی په حواله چې دا حمله یې عامه وژنه یاد کړې ویلي، مخکې له مخکې استخباراتي معلومات موجود چې طالبان یوه لویه حمله کوي. د کندهار د ولایتي شورا د غړي دا هم ویلي چې طالبانو افغان چارواکي تیرېستل او په یو وخت په شاولی کوټ، نیش او خاکریز حمله وکړي. نیویارک ټایمز لیکلي چې په تیرو کلونو کې د ناټو په مشرۍ څخه باندې 1500 سرتیرو د کندهار د امنیت د ټینګښت په لار کې سرونه قربان کړل. د ورسپانې په لیکنه په کندهار کې ورسته له هغه نسبتا امنیت ښه شو چې په 2010 کال کې د امریکا متحده ایالاتونو د وخت ولسمشر باراک اوباما د افغانستان لپاره د پوځیانو شمیر زیات کړ. ناټو خپل جنگي ماموریت په 2014 کال کې په افغانستان کې پایته ورسو او اکثر برخه پوځیان له دغه هیواد وېستل. اوس وخت څه باندې 1400 پوځیان د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې د افغانستان لپاره پاتې دي. د امریکا متحده ایالاتونو نوې اداره د افغانستان په اړه خپل نوې تګلارې جوړوي او تمه ده ژر اعلان کړي چې ورسره به نږدې 4000 سرتیري هم دغه هیواد ته واستوي.
دا راستخیز تغییر حرکت لسګونه غړي د دریم ځل لپاره د کابل واټونو تر وتل او د خپل غختنو پر عمل کول ویټینګار وکړ. دوی وایي د ملګرو په وژنه کې حکومت ګرم دی او همدار ازي د حکومت مشران په بشري جنایت تورن کړل. محمد حدیث پردیس لسیمه څخه د غړي پورت چمتو کړي.
وطن در راه جون ساری کنا د رستاخیز تغییر کړي د دریم ځل لپاره د کابل واټونو ته راوتلي. دوی وایي غوښتنې مشروع دي او باید حکومت ورته مثبت ځواب ووایي، او دوی همداراز ټینګار کوي چې دا ځلې غوښتنې نړیوالو مراجعو ته سپاري تر څو ورته رسېدنه وشي.
دوی د یو پنځه مادیز اعلامیې په خپرولو سره د حکومت مشران په بشري جنایت تورن کړل. د رستاخیز تغییر حرکت یو تنظیمونکی امید احمد پروانی د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
رستاخیز تغییر از نهادهای مدافع حقوق بشری و سازمان ملل متحد
دی. وی د رستاخیز تغییر حرکت له ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د دفاع له نورو بنسټونو غواړي چې د ملي والی حکومت د مشرانو قضیه چې د رستاخیز تغییر حرکت په سولېز مظاهره کې په ډزو سره په بشري جنایت او د بشري حقوقو له نړیوال اعلامیې څخه په سرغړونه تورندي د نړیوال محکمې له طریقه دی ورته رسیدګي وشي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل زنبق څلورلارې ته څیرمه له خونړۍ حملې وروسته د رستاخیز تغییر په نوم د حرکت غړو مظاهره وکړه چې وروسته مظاهره په تاوتریخوالي واوخته او څو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. موږ غوښتل په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو ارګ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په خاطر دې افغان حکومت په دې اړه ویلي وو چې په مظاهره کې د رامنځته شوې مرګ ژوبلې قضیه لویه څارنوالي څېړي چې پایلې به یې له ولس سره شریکې شي. د مظاهره چیانو بله لویه غوښتنه دا وه چې لاریونونه او مدني حرکتونه د وګړو قانوني حقوق دي، خو حکومت یې د محدودېدو هڅې کوي. د رستاخیز تغییر په نوم د حرکت غړي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تازه د ولسمشر دویم مرستیال د لاریونونو او تجمعاتو په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده. د رستاخیز تغییر غړو دلته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په څلورلارې کې د یوې اعلامې په خپرولو سره حکومت ته شل ورځې وخت ورکړ چې د دوی غوښتنې ومني. دوی وایي که بیا یې هم غوښتنې ونه منل شي نو خپلو اعتراضونو ته به پراختیا ورکړي او همداراز به په ټول افغانستان کې د تحسن خیمې ودروي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو باید یادونه وکړو چې دغه لاریون پرون شوی وو او دا رپورټ هم پرون چمتو شوی وو. د افغانستان د مدني ټولنو استازي وایي چې د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون د اصلاح لپاره یې طرحه حکومت ته استولې. د دې طرحې په څلور څلوېښت مواردو کې د مدني ټولنو د استازو او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ملاحظې په پام کې نیول شوې چې د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر دویم مرستیال دفتر ته واستول شوه. په دې اړه به د حدیث پردیس یو بل رپورټ واورو.
یو شمیر مدني فعالان وایي د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې مبهم اصلاحات دوی اندېښمن کړي دي. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو قانون ډېرې برخې تفسیر ته اړتیا لري. نوموړی وایي په همدې هدف دوی یوه طرحه چې څلور څلوېښت موارد پکې وړاندیز شوي د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر د دویم مرستیال دفتر ته استولې ده.
ما نگران سرکوب آزادی بیان، آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی در افغانستان هستیم.
موږ اندېښنه لرو چې د بیان او همداراز فردي او اجتماعي ازادي محدوده نشي. په قطعي شکل موږ په هغه طرحه کې چې استولې مو دا غوښتنه مو کړې چې د قانون باید د بیان د ازادۍ د محدودېدو او د سیاستمدارانو د سوء استفادې وړ ونه ګرځي، او په ورته وخت کې هغه ماده چې د تفسیر وړ دي باید واضح شي، په ځانګړي ډول هغه چې فردي ازادي تر پوښتنې لاندې راولي او دیکتاتوري ته لار هواروي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل زنبق څلورلارې ته څیرمه له خونړۍ حملې وروسته مظاهرې وشوې چې وروسته په تاوتریخوالي واوختې او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم واوخته، چې تر هغې وروسته بیا د ولسمشر دویم مرستیال د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه. په یاد قانون کې د تعدیلاتو راوستنې ځینې غبرګونونه هم له ځان سره لرل. د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون په طرحه کې چې په شپږو فصلونو او یو دېرش مادو کې ترتیب شوی ویل شوي چې پولیس کولای شي په خاصو مواردو کې مظاهرو او تحسن ته اجازه ورنکړي، او دغه شان د مظاهرو د تنظیمونکو د مسؤلیتونو معلومول یوازې د کورنیو چارو وزارت حق دی. اوس مدني فعالان وایي چې حکومت ته د یوې طرحې په استولو سره د هغو مادو د لرې کولو غوښتنه کړې چې د بیان ازادي محدودوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا حکومت په دغه قانون کې نوي بدلونونو ته آماده دی؟ د ولسمشر د دویم مرستیال مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په نوي قانون کې به د مدني ټولنو غوښتنې هم په پام کې ونیول شي.
د امریکا د پوځ سرچینې وایي د سوریې د رژیم یوې وسلوالې مخالفې ډلې چې متحده ایالات یې ملاتړ کوي له اسلامي دولت ډلې یادایش څخه د روقه ښار نږدې نمایي سیمه نیولې ده. احمد تکل په دې اړه د اسوشیتد پریس خبري اژانس د یو رپورټ جزئیات تراوري.
په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان راین ډلون ویلي دي چې د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو د راقه ښار په سلو کې 15 سیمې نیولې دي. د وای پی جی په نوم د ښځو د ساتنې د قطو ویندوی نسرین عبدالله ویلي راقه ښار ته دننه پرمختګ ځکه پڅ شوی دی چې د داعش وسلوالو په هر ځای کې ډیر چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. میرمن عبدالله چې د سوریه له شمال څخه یې له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره خبرې کولې وویل د داعش وسلوالو وروسته له دې چې کلابان شول د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو پر ضد انتحاري حملو ته زور ورکړ. هغه زیاتوي چې داعشیان له ملکي وګړو څخه د انساني ډال په توګه کار اخلي او همدا د رقه د مرکز پر لور د دوی د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ دی. د وای پی جی ویاندې هم وویل چې د دوی جنگیالیو د رقه په سلو کې 15 سیمې نیولې دي او زیاته یې کړه چې د جون په 6 د رقه د بیرته نیولو د عملیاتو له پیله تر اوسه دوی پر 8 ناحیو بشپړه ولکه ټینګه کړې ده. په دې عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم د هوایي حملو په وسیله برخه لري. دا ائتلاف همدارس د سوریې سیمه ییزو ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو له جون میاشتې پر وروسته موده کې له ختیځ او لویدیځ لوري په رقه کې په پرله پسې ډول پرمختګ کړی دی. د رقه سقوط به د داعش ډلې لپاره چې دا ښار خپل مرکز بولي ډیره لویه ضربه وي، ځکه د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې دې ډلې د عراق پر موصل ښار ولکه هم له لاسه ورکړه. خو د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ښایي د رقه د بیرته نیولو لپاره د سوریې د ځواکونو په وړاندې تودې جګړې په مخ کې وي.
دا جنوبي شمالي سرچینې وایي تمه ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو 10 پورې له ترکیې څخه هیواد ته ستون شي. افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې بیا پیل شوې چې د اسرائیل لخوا په الاقصی جومات کې د نصب شوو امنیتي وسایلو له لرې کولو وروسته زرګونه مسلمانانو د لمانځه لپاره هجوم وروړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د راکټي ازموینه هغه پاروونکی اقدام او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړه لیک او د ایران د اټومي موافقې له موادو څخه سرغړونه بللې ده. دوستان تاسو موږ غلا ساده یی راډیو نه اوري، تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په پانه sathiradio.com کې وګورئ. همدارنګ زموږ په پانه کې زموږ نور مطالب، خبرونه، ریپورتونه، ونیس پروګرامونه هم اوریدلای شئ، متن کتلای شئ او اکسونه ویډیوګان لیدلای شئ. اوس هم مخکې لدې نه چې زما بل همکار راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، نو رازو د ژوند رنگونو پروګرام ته او وروسته به زموږ په بل نیم ساعته خبري مجله کې در سره زما بل همکار ملګری کوي.
د ژوند رنگونه
د مانم زپتو خاند تخلص می دوتړای د غزنی د کوشار او د لوی امریت امیر تر ټول لوی ستونزې خیاو دغه د شری تعلیم نه به برخې دی دایو او بل دا د شهر وخت د دی ډاکټر ته انساني ډاکټر ته مالی ډاکټر ته دی لاسرسي نه کی
تاسو ویلې چې هلته ډاکټر نشته کنه بس کومه کسکره ته وکی چې امدا د ډاکټر د نشټم لامل دی لوی ځان چلی دی کوم مور مسوي کوم
شو الله کتا شو وکړه ډیر من دې مغل دی دی چه پغره که باید دیدی کورونا پراتوی تر سو شاقا دی پا موتر پسی مندی وی موتر پیدا که وی او در بسی نیسی او بیا مرکز تا یا داکتر ترسی دیر مندی مگلی دلی دی چه دی نمای لاری نجبیر ترا گرزوالی دی او پلار که اوپاد سویدی
ماشمان چنگا؟
زه فکر کوم که دی جایی و خلگو ماشمان پا سلو که لاس پیسد امری دی کوشانو تقریبا دیرش پیسد لمنزدی فهم دی خاطر بانده چه وسایت دی نلاری دی وسایت بیرتا بیا د وینې مافي یا اوشته یا خر ده په داسې وطنو کې چېهلته د موټر سرک موجود نه وي د موټر د هلته ورتلی نه شي څو چې په دغو وسایطو باندې دی ماشومان یا زنانه وي نقلوي ډاکترانو ته تر څو چې رسي یا له منځه ځي.
فکر نه کوئ چې لږ دا د کوچانو د نارینه او بې پروایي هم د میرمن ډاکتر ته نه بیایي؟
دا چې دی چې ډاکتر ته نه بیایي دا د دوی هغه ځای نه ده چې معنا دوی د منډو سره محبت یا گرانخ نلری هغه دا علت شیا به غریبانی پیسې بنلری او یا به وسایت نلری او یا به هغه د اکشلی پراسته نقلیه وسایت نشي ورتلای
ته د کوچانو د مسول په صفت کنه دا ستونزې څرقه مرتل کوي
کوشان د خپل ځوان نن سبا ډیر ستړي دي دولت سیار کلینیکونه ورکی او د دې سره رفت احمد ورکی دا به ډیره کوي خو بیا هم د شین خلک که ډاکتران وي هغه ډاکتران به په تکلیف سره دې تازري شي د کوشانو سره تګ راتګ وکړي ښه به دا وي چې په کوچانو کې په خپله نن کوچان وروزل شي هغه دې ته آماده کېدی
شي څنګه کېږي دا تاسو کار د خپل بچي وروزي
د ما په شان به یو 15% کسان پیي دا 15% به د شاپ خدمت شي ورسي د تیر پانزو یې ته کامیاب شي دغه خپل ډاکتران جوړ شي که نارینه یې وځای درجې ته ورسي دغه سره نجونې هم تشویق کړي بالاخره زنانه ډاکتر کې پیدا کړي هغه خود به خپله دغه ځوان دې لیدلی دغه ځوان د کوچانو سره کولی شي هر کوچای تقریبا نن سبا په دې ارمان کې دی چې د ما زوی خور لور یا ډاکتر وای یا انجینر وای
یعنې تاسو غواړئ چې لورم ډاکتر
بالکل غواړم